د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گران اوریدونکو سلامونه او سهار مو په خیر دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دا د ډیو ریډیو د لومړنۍ سهارنۍ خبري خبرونه ته مو زه بارکوال میخیل هر کله کوم د خبرونې پروډوسر منزه شهید ده. نن د اتوار یا یکشنبه ورځ د 2019 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 28 نیټه ده. وخت په وزیرستان او کراچۍ کې د سهار 6 بجې، په پکتیا کې د سهار 15، او دلته په واشنگتن ډی سی کې د اکتوبر د 28 نیټه د ماخوستن 9 بجې دي. لومړی پام وکړئ د خبرونو سرټکیو ته. د پاکستان د مرکزی حکومت او د اپوزیشن ګوندونو ترمنځ مذاکرات کامیاب شوی چې لمخبه جمعیت علما اسلام ګوند د اکتوبر په 1 د اسلام آباد حساس سیمو ته د احتجاج لپاره نه ورځي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو تر ځنډېدو وروسته د طالبانو په دریځ کې بدلون راغلی او هغوی د مذاکراتو د بیرته پیلېدو غوښتونکي دي. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان وایي که کوردي وسلوال د دې اونۍ په پیل کې له سیمې ونه وځي نو په ضد به بیا جګړه پیل کړي. اوس هم پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. حکومت او اپوزیشن ګوندونه په اسلام آباد کې د آزادي مارچ په ناکامه نامه کېدونکو احتجاجونو په اړه د مذاکراتو په نتیجه کې یوې پرېکړې ته رسېدلې دي. د پاکستان د دفاع وزیر پرویز خټک د دې تړون په اړه میډیا ته وویل اپوزیشن ګوندونو دوی ته ډاډ ورکړی چې مظاهرچیان به د اسلام آباد حساسه سیمو یا ریډ زون ته نه ورځي او د پرامن احتجاج په وخت به سړکونه نه تړل کېږي. د دفاع وزیر پرویز خټک ویلي په دغه لیکل شوي لوزنامې د اسلام آباد ډیپټي کمشنر محمد حمزه او د جمعیت علما اسلام د اسلام آباد جنرل سیکرټري مفتي محمد عبدالله لاسلیکونه کړي چې له مخې به احتجاجي مظاهره د اسلام آباد د ډي چوک پر ځای په ایچ 9 سیکټر کې د اتوار بازار په میدان کې کیږي. د جمعیت علما اسلام یو مشر او د اپوزیشن ډلو د رهبر کمیټۍ چیرمین اکرم خان دورانی هم د دې خبرې پخلای کړی چې مظاهره چان به د اسلام آباد ډي چوک ته ننوځي. د پاکستان حکومت د جمعیت علما اسلام ګوند د مشر او پخوانی سنیټر حافظ حمدالله پخوانی شهریت ختم کړی، پاکستاني شهریت ختم کړی او هغه بهرنی ګڼلی دی. د پاکستان د برېښنایي رسنیو د څار اداره یا پی ام را وایي دوی ته د اکتوبر پورې 18 د شناخت کارډ جوړولو مرکزي ادارې یا نادرا یو لیک استولی چې پکې پخوانی سنیټر حافظ حمدالله بهرنی ګڼلی. د نادرا د لیک په رڼا کې پی ام را پاکستاني رسنیو ته امر کړی چې نوموړی خپلو پروګرامونو او بحثونو ته ورونه بولي. حافظ حمدالله پرون له امریکا ژغ ډیوه سره په خبرو کې په دې اړه توند غبرګون ښودلی او وایي پاکستاني پر شهریت ډرون برید کړی دی. حافظ حمدالله وایي د خپل شهریت د بیرته اخیستلو لپاره به قانوني جګړه کوي. د پاکستان پوځ دعوه کړې ده چې سږ کال د فروری له 28 را پدې خوا د کشمیر په ویشونکې پوله یا لاین آف کنټرول تر 60 زیات هندي پوځیان وژلي او ګڼ شمېر نورې ژوبل کړي دي. د پاکستان د پوځ ویاند میجر جنرال آصف غفور تېره ورځ پر ټویټر لیکلي په تېرو 8 میاشتو کې پاکستان د هندي پوځ ګڼ شمېر پوستې هم تباه کړي دي. د پاکستاني پوځ لخوا د 60 هندي پوځیانو د وژنې دعوې ته هند سمدستي غبرګون نه دی ښکاره کړی، خو هند هم په دې نږدې وختونو کې څو کراته پر کنټرول لاین په نشوتو کې د پاکستاني پوځیانو د وژنو دعوی کړی دی. د خیبر پښتونخوا د پولیو د مخنیوي ادارې تر مخه د لکه مروت ضلع سرای نورنګ سیمه د پولیو یوه بله پیښه رپورټ شوې چې ورسره په خیبر پښتونخوا کې د پولیو نه متاثره سو ماشومانو شمیره 50 ته ورسېده. له دې تازه پیښې سره سږ کال په پاکستان کې د پولیو څخه د متاثره سو ماشومانو شمیره 70 ته ورسېده. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو تر ځنډېدو وروسته د طالبانو په دریځ کې بدلون راغلی او هغوی د مذاکراتو د بیرته پیلېدو غوښتونکي دي. ښاغلی خالد تېره ورځ په دفاع وزیرانو د غونډې تر پای ته رسېدو وروسته خبریالانو ته وویل هیله من دی چې له طالبانو سره نوي مذاکرات له ښه موقف څخه ترسره شي. ښاغلی خالد زیاته کړه چې له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره د پاکستان په چلند کې بدلون نه دی راغلی. پر همدې مهال په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر په ټینګار سره وویل په افغانستان کې سوله د اکثریت غوښتنه ده، خو وایي چې تر څو د سولې تړون لاسلیک شوی نه وي د طالبانو پر ضد به جګړه روانه وي. او وروستی خبر دا چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان تیر ورځ ویلی دی که د کوردانو وای پی جی ملیشا د دې اونۍ په پیل کې د ترکیه او روسیې لخوا په موافقه سوې وروستۍ نیټه پورې له سیمې ونوځي، نو د هیواد پوځ به د شمالي سوریې له پولې څخه ترهګر پاک کړي. په دې اړه تیره ورځ د ترکیه ولسمشر اردوان او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ له تور سمندرګي سره په سوچي ښار کې یوه موافقه سوې وه. روسیه ویلي دي چې د دوی نظامي پولیس او د سوریې سرحدي ساتونکي به د پولې له 30 کیلومتره په سیمه کې کوردان وباسي. انقره وای پی جي ملیشا ترهګر ډله بولي او د امریکا متحده ایالاتو لخوا د دوی پر ملاتړ باندې سختې نیوکې کوي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، تاسو د امریکا ژغ دیوا ریډیو لمړنۍ سهارنۍ خبری خپرونې ته غوږ یاست. د خپرونې په پاته برخه کې د پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه څو رپورټونه درته لرو. د پاکستان د مرکزی حکومت او د اپوزیشن ګوندونو ترمنځ پرون مذاکرات کامیاب شوي چې له مخې به جمعیت علما اسلام ګوند د اکتوبر پر 1 د اسلام آباد حساسو سیمو ته د احتجاج لپاره نه ورځي. په دې اړه نور تفصیل د بختور شاپور رپورټ کې اورو.
د پاکستان حکومت او مخالف ګوندونه په اسلام آباد کې د ازادۍ مارچ په نامه کېدونکو احتجاجونو په ځای یوې پریکړې ته رسیدلي دي. د پاکستان د دفاع وزیر پرویز خټک د دغه تړون په اړه میډیا ته د تفصیل ورکولو په وخت وویل مخالف ګوندونو دوی ته ډاډ ورکړی چې مظاهرچیان به د پایتخت حساسه سیمو یا ریډ زون ته نه ورځي او د پورم نه احتجاج په وخت به سړکونه هم نه بندوي. د دفاع وزیر پرویز خټک ویلي په دغه لیکل شوی لوزنامې د اسلام آباد ډیپټي کمشنر محمد حمزه او د جمعیت علما اسلام د اسلام آباد جنرل سیکرټري مفتی محمد عبدالله دستخطونه کړي چې تر مخه به احتجاجي مظاهره د اسلام آباد د ډی چوک په ځای په اسنائن سیکټر کې د اتوار بازار په میدان کې ترسره کیږي. دغه دستخط شوی لوزنامه د پاکستان په اخبارونو کې چاپ شوی چې مهم ټکی یې داسې دي. فریق اول یعنی حکومت به د مظاهرچیانو په لارو کې خندان نه ولاړوي او نه به د هغوی د خوراک رسد تړي. فریق دویم یعنی جمعیت علما اسلام ډله به د خپلو احتجاجونو د لارې د عامو خلکو د بنیادي حقونو سرغړونه نه کوي. دا به د فریق دویم یعنی د جمعیت علما اسلام ذمواري وي چې مظاهرچیان د جلسې لپاره د ټاکل شوي ځای نه بهر لاړ نه شي. د جلسې دننه امنیت خوندي کول به هم د فریق دویم یعنی د جمعیت علما اسلام خپله ذمواري وي. د جلسې مشران به انتظامیه ته حلفیه بیان ورکوي چې په انوسی کې شامل په ټولو شرطونو به پوره عمل کوي او بل دا ک د انوسی یا د دې لوزنامې د یوې نقطې هم سرغړونه شو نو په ضد به حکومت قانوني ګامونه پورته کوي او ورسره به دغه پریکړه هم ختميږي. د دې ترڅنګ ک د دې لوزنامې سرغړونه شو او یا د چا شخصي یا سرکاري ودانو ته زیان ورسېد او یا د چا ژوند ته نقصان پېښ شو نو د فریق دویم یعنی جمعیت علما اسلام په ضد به قانوني کاروایی کولای شي. په دغه لوزنامه د اسلام آباد ډی سی محمد حمزه او د جمعیت علما اسلام د اسلام آباد د څانګې جنرل سیکرټري مفتی محمد عبدالله دستخطونه کړي دي. د خالی پشپنا وخته د جمعیت علما اسلام یو مشر او د مخالفه ډلو د رهبر کمیټې چیرمین اکرم خان دورانی هم د دې خبرې پخلی کړی وو چې مظاهرچیان به د اسلام آباد ډی چوک ته نه ننوځي. نوموړي دا هم ویلي وو چې دغه احتجاجي مظاهرې به ډېرې اوږدې هم نه وي. جمعیت علما اسلام فضل رحمان ډلې اعلان کړی چې د اکتوبر په 1 نیټه به په اسلام آباد کې د عمران خان د حکومت په ضد احتجاجي مظاهرې کوي. دوی تور لګوي چې دغه حکومت په انتخاباتو کې د درغلۍ په اساس جوړ شوی او دوی به تر هغې احتجاجونه کوي تر څو عمران خان استعفا نه وي ورکړي. خو حکومت دغه تورونه ردوي او عمران خان تیره ورځ میډیا ته ویلي وو دی به په هیڅ صورت کې د خپلې څوکۍ نه استعفا ورنه کړي. د حکومت په ضد د ازادۍ مارچ په نوم دغه احتجاجي مظاهرو کې د مولانا فضل الرحمان سره د پاکستان اکثره لوی سیاسي ګوندونه لکه پاکستان پیپلز پارټي، مسلم لیگ نون، عوامي نېشنل پارټي او یو شمېر نورې پارټۍ په ملاتړ کې ولاړې دي.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ. فیسبوک VOADIWA، ټویټر @VOADIWA، انستاګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
او سم د افغانستان په اړه یو رپورت تاسو ته پام راګرځوم. په بلجیم کې د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه شوه چې پکې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر ویلي له د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو تر ځنډېدو وروسته د طالبانو په دریځ کې بدلون راغلی او وایي چې هغوی اوس بیرته د مذاکراتو د پیلېدو غوښتونکي دي. په دې اړه نور تفصیل د منظر شهید په رپورټ کې.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسد الله خالد وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو تر لغوه کېدو وروسته د طالبانو په دریس کې تغییر راغلی دی او هغوی له سره د مذاکراتو پیلېدو غوښتونکي دي. خاغلی خالد د شنبه یا خالی په ورځ چې د اکتوبر شپږویشتمه نیټه وه په بروسلز کې د افغانستان په اړه د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د غونډې تر پای ته د رسیدو وروسته خبریالانو ته وویل هیله مند دی چې له طالبانو سره نوي مذاکرات له ښه موقف څخه ترسره شي. هغه زیاته کړه که چیرې دغه مذاکرات له سره پیل کیږي کوم ضد چې طالبانو مخکې لاره په دغه دور کې به نه وي. کوم څه چې موږ یې په اړه فکر کوو هیڅ مذاکرات او هیڅ یو توافق له اوربند پرته ممکن نه دی. دا ځل به زموږ ډېر ټینګار پر اوربند وي. خاغلی خالد زیاته کړه چې له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره د پاکستان په چلند کې تغییر نه دی راغلی چې د نوموړي په وینا اوس هم د ډیورنډ کرخې هغې غاړې نه د کوټې شورا لخوا په افغانستان کې وسلوال فعالیتونه ترسره کیږي. اسدالله خالد له نورو وسلوالو ډلو سره د طالبانو د اړیکو په اړه وویل چې اوس هم له طالبانو سره بهرني همکاري یوه جدي ستونزه ده چې د نوموړي په وینا دا له نړیوالو او سیمه ایزو ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو ښکارندوی کوي. په همدې مهال په افغانستان کې د بهرنیو قواوو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر وویل چې د افغانستان له ټولو ګاونډیانو څخه هیله لري چې د افغانستان د امنیت او ثبات په برخه کې همکاري وکړي. نوموړي زیاته کړه چې افغان چارواکي او طالبان دواړه باید په افغانستان کې د تلفاتو د مخنیوي په هدف تاوتریخوالی راکم کړي. بلې لورې ته په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو دغه قومندان همدارنګه زیاته کړې ده چې داعش لا هم یوه خطرناکه ډله ده او ترهګرۍ نه یوازې افغانستان بلکې سیمه او نړۍ ته هم ګواښي. نوموړي زیاته کړه کوم عملیات چې په افغانستان کې د داعش پر ضد شوي داسې معلومه شوي چې دغه ډله له افغانستان څخه بهر پراخې اړیکې لري.
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه اورئ.
د تیر پنجشنبه په ورځ په پېښور کې د بشری حقوقو د فعال ګلالی اسماعیل پلار پروفیسر اسماعیل عدالت د راوتو په حال کې وو چې ناڅرګندو کسانو یوړ او تر څلورشت غنټو وروسته هغه په پېښور کې عدالت ته وړاندې سو او پر هغه باندې یو ځل بیا د سایبر کرایم د قانون په بنیاد باندې مقدمه درج شوه. پرون په امریکا کې د پروفیسر اسماعیل د نیول کېدو په ضد مظاهره شوی او دغه د رخصت کېدو غوښتنه شوی ده. تفصیل په دې رپورت کې واورئ. د امریکې په پایتخت واشنگتن ډی سی کې د پاکستان د سفارت مخې ته د شنبه یا خالی په ماسپښین د بشري حقوقو لسګونه فعالان راغونډ شوي وو او په پېښور کې د نیول شوي پروفیسر محمد اسماعیل د خوشي کېدو غوښتنه کوله. احتجاج کوونکو په لاسونو کې شعارپاڼې راخیستې وې چې پر ځینو یې د پروفیسر اسماعیل د خوشي کېدو غوښتنې لیکلې وې. دوی په لوړ آواز هم د پروفیسر اسماعیل د خوشي کېدو او د ترهګرۍ په ضد شعارونه ورکول. په مظاهره کې د پروفیسر اسماعیل د لونو ګلالی اسماعیل سبا اسماعیل او د هغه د زوی په ګډون د پاکستان افغانستان او د امریکې د بشري حقوقو فعالانو ګډون کړی وو. ګلالی اسماعیل له امریکا ژغ دیو سره په خبرو کې وویل د دې مظاهرې مقصد یې په پاکستان کې د دې د پلار او د پښتون ژغورنې غورځنګ د نورو بندي کسانو خوشي کېدل دي.
and they have made their life, the life of the entire family, miserable to the point that she had to escape from the country and live in exile. And people of Gilgit-Baltistan stand with the Pashtun community for their services, for promoting democracy and human rights in the country. We are an occupied area. We have been in occupation, Pakistan's occupation, since 70 years. UN Security Council Resolution 47 asked Pakistan to withdraw from Gilgit-Baltistan. Pakistan was given 90 days to withdraw from Gilgit-Baltistan.
ګلالی اسماعیل د تیر پنځم به پورت امریکا ژغ دیو ته ویلی چې پلار پروفیسر اسماعیل د پېښور های کورټ لمخې په ملیشا جامو کې ورغلیو کسانو په یو موټر کې لزان سره وړی وو چې ورسته څرګند سو د پاکستان د مرکزی تحقیقاتي ادارې ایف ای کسانو وړی او شپای پټانه کې تیر کړی و. په احتجاج کې د پاکستان د بشري حقوقو نومیالی فعال ماروی سرمد هم ګډون کړی وو. هغه په خپل وینا کې وویل د پاکستان امنیتي ادارې او حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو او پروفیسر اسماعیل په نیولو سره نه یوازې د خپل آئین سرغړونه کوي بلکې بنیادی بشري حقوقونه هم تر پښو لاندې کوي.
پروفیسر اسماعیل په خپل پروفیسر وو چې زده کوونکو ته زده کړه ورکوله. هغه نیول شوی نه بلکې تختول شوی وو. له څلورویشت غنټو وروسته عدالت ته راوړل شو او د سایبر کرایم په بنیاد مقدمه ورباندې د قانونه څه سرغړونه کړې وه.
پروفیسر اسماعیل د تیر جمعې پورت په پېښور کې وروسته له هغې ادنا ناڅاپي او جبري وړلو سخت اندېښنې ښکاره کړې او د هغه د خوشي کولو غوښتنه یې وکړه. په احتجاج کې شریکې یوې بلې فعالې سپوږمۍ مسعود امریکا ژغ ډیوا ته وویل په داسې احتجاجونو سره نړۍ ته دا ویل غواړي چې په پاکستان کې له پښتنو سره ظلمونه کېږي خو نړۍ ور پټه خوله ده.
داسې چلنج کېږي نو ته فکر وکړه چې د نورو پښتنو سره به څه حال وي او څه روان به وي. یوازې موږ ټولو نړیوالو ته دا غوړه وایو چې ګوري چې څه ظلم روان دی او دا څنګه ملک دی، څنګه ټول دنیا نړیوال پچ پاتې دي او پاکستان څه ظلمونه کوي او نن چې د ګلالی اسماعیل پلار په دغه شکل نیولی دی او فکر وکړه په زرهاو نور ځوانان نور پښتانه او دغسې تکړه تکړه خلک یې نیولي دي، په جیلونو کې اچولي دي او کورونه یې بې سرنوشته کړي دي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم د جمعې په ورځ په یو بیان کې دا منلې وه چې پروفیسر اسماعیل د سایبر جرمونو د قانون په بنیاد امنیتي ادارو نیولی دی. د بهرنیو چارو د وزارت ویان د ډاکټر محمد فیصل پر ټویټر لیکلی و چې پروفیسر اسماعیل ته د پاکستان د شهري په توګه د ځان د دفاع حق ورکړل شوی دی. د پروفیسر اسماعیل وکیل شهاب خټک وایي ایف آی ای د جمعې په ورځ د پروفیسر اسماعیل په ضد د سایبر کرایم یا انټرنیټي جرمونو په اساس ایف آی آر درج کړ او په دغه مقدمه کې عدالت هغه د څوارلسو ورځو لپاره زندان ته واستاوه. شهاب خټک وایي په پروفیسر اسماعیل جوړ کړل شوی مقدمه کې پر هغه د حکومت او ریاستي ادارو په ضد پر ټولنیزو رسنیو له کرکې د ډکو لیکنو او د خلکو د راپارولو تورونه لګول شوي دي. پر ګلالی اسماعیل د هغې پر پلار او مور باندې تر دې مخکې هم په پاکستان کې مقدمې درج شوي دي چې پکې پر دوی باندې د پاکستان د ریاستي ادارو په خلاف د خلکو د راپارولو، له ترهګرو سره د مالي مرستې او د هند او افغانستان له استخباراتي ادارو د پیسو اخیستلو تورونه لګېدلي دي. خو ګلالی اسماعیل او مور او پلار یې دا تورونه په کلکه رد کړي دي. تاسو د امریکا ژغ دی ریډیو ته غوږ یاست. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي ک کوردی وسلوال د دیونی په پایل کې له سیمې ونوزی نو په ضد به بیا جګړه پیل کړي. تفصیل لابد حسین اورو.
د نهې سه شنبه د ورځ د گرین ویچ مین ټایم 1500 وخت نیټه د ترکیې ولسمشر اردوغان او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ د تور سمندرګي سره د سوچی خار کې شوی موافقه کې ټاکل شوی و. روسیې ویلي چې د دوی نظامی پولیس او د شام سرحدي ساتونکو به د پولې لا 10 کیلومتره په سیمه نه کردان وباسي. انکرا وای پی جی ملیشا ترهګر ډله بولی او د امریکا متحده ایالاتو لخوا د ملیشا ملاتړ باندې سختی نیوکې کوي چې د سوریا ډیموکراتیک ځواکونو لاندې د اسلامي دولت په وړاندې جګړه کې تر ټولو مهم رول لرلو. اردوان په نړیوال امنیت ټینګار کړی چې ترکیه لخوا په ترکیه کې موجود د شام کډوالو لپاره د پولې تصرمه یو خوندي زون جوړولو د پلان مرسته وکړي. د ترکی مشر خبرداري وکړو کچیرې د یو او دو میلیون ترمنځ د دوی بیرته ستنېدو لپاره په لومړي مرحله کې موږ لخوا وړاندې شوي پروژو ملاتړ ونه شو، نو موږ سره به د دې پرته خپلې دروازې پرانیزو بله لار نه وي او دوی اروپا ته لاړ شي. په عین وخت کې امریکا به په ختیځ شام کې د اسلامي دولت ترهګرې ډلې څخه د تیلو کویان او تاسیسات ساتونکي خپل ځواکونه پیوړي کړي، په داسې حال کې چې د دغه هیواد ډېر سرتیری یې لا شام نه ایستل کیږي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل، موږ اوس یو څه ګامونه اخلو، زه په جزئیاتو کې نظم تر څو په دیر الزور کې خپل پوزیشن مضبوط کړو، چې موږ دا خبره یقیني کړو چې د تیلو کویانو ته داعش لاسرسی ونه لري. نوموړي په برسلز کې د ناټو ایتلافیانو سره د یو لړ غونډو وروسته خبرې وکړې، موږ غواړو چې ډاډ ترلاسه کړو چې دوی هغه سرچینو ته لاسرسی نه لري چې دا ممکن کړي چې دوی به په سیمه کې برید وکړي، په اروپا برید وکړي او په متحده ایالاتو برید وکړي. هغه وویل په دې کې به یو څه مشینی ځواکونه هم شامل وي. امریکا په شمال ختیځ شام کې شاوخوا زر ځنګړي ځواکونه لري چې د کوردانو د ایس ډی ایف ځواکونو سره په پراخه توګه کار کوي، چې د امریکا تر مشرۍ لاندې داعش ته د یوې اخیری ماتې ورکولو لپاره هڅې کوي. د مارچ په میاشت کې د اسلامي دولت تر واک لاندې وروستۍ سیمې د خلاصېدو وروسته امریکا او د کوردانو ایس ډی ایف ځواکونو د داعش د پاتې شوو پټن ځایونو د پاکولو او د یاغیتوب د مخنیوي ته خپل پام ګرځولی دی. خو د دې میاشتې په پیل کې د امریکا او ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ترکیې له برید نه وړاندې د امریکا د ځواکونو د ویستلو امر وکړو چې هدف یې د کورد جنګیالو نه سرحدي سیمه پاکول دي، کوم چې انکارا ترهګر ګڼي. زموږ عسکر شام نه اوتی او وزي او د نورو ځایونو لپاره ځي بیا کور ته راځي، ټرمپ د جمعې په ورځ د ټویټر باندې خپور شوی خپل سو ټویټونو کې وویل، ایوازې د ایس پر له خبرو نیم سات وړاندې. دغه احمقان څېړنکاران چې د شلو کالو رسی په منځني ختیځ په اړه غلطو پوښتنه کوي چې موږ له دې جوړجاړي څخه څه ترلاسه کوو. زه په ساده ټکو کې وایم، تیل، او موږ خپل سرتیری بیرته کور ته راولو، داعش خوندي شو. د جمعې په ورځ دغه څرګندونې د شام په اړه د امریکا د ارادې په اړه ګډ وډ پیغامونه وړاندې کوي چې دا اونۍ له واشنگټن نه راځي. د شورو چرشنبه په ورځ د ناټو ائتلافي ترکیه او کورد ځواکونو ترمنځ د جنگ بندولو لپاره د امریکا په منځګړتوب شوي لوزنامې ستاینه وکړه. ټرمپ وویل چې امریکا راوځي. د زیارت پنجشنبه په ورځ په خپل ټویټونو کې ټرمپ په هغه اهمیت ټینګار وکړو چې هغه د تیلو کویانو ته ورکوي، موږ به هیڅکله اجازه ورنه کړو چې لا سره تنظیم شوي داعش دغه کویان ولري. ټرمپ ټویټ وکړ او زیاته کړه، شاید د دې وخت دی چې کوردان د تیلو سیمې ته ورشي. ډېر کورد مشران په امریکا انتقاد کوي، ځنې یې په واشنگټن تور پورې کوي چې د ترکیې ځواکونو ته اجازه ورکولو سره چې د دوی په وړاندې حرکت وکړي د دوی سره خیانت کړي. خو د سختو احساساتو سره سره د ایس ډی ایف کمانډان جنرال مظلوم عبدی په سیمه کې د امریکا او د امریکا ځواکونو سره کار کولو ته تیار دی.
او سم ورستی رپورت تاسو ته سپم را ګرځو. د خیبر پښتونخوا د پولیو د مخنیوي اداره وایي د لکی مروت ضلع له سرای نو رنګ سیمې د پولیو یوه بله پیښه رپورټ شوې چې ورسره په دې صوبه کې له پولیو د متاثره سو ماشومانو شمیر 500 ته ورسید. تفصیل یې له پېښوره د شاهین افریدی په رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا په لکی مروت ضلع کې د سرای نورنګ نه د پولو تازه پیښه رپورټ شوې ده چې ورسره په صوبه کې د پولو پیښې 55 ته او پاکستان کې دا شمېره 70 ته ورسېده. د پولو د مخنیوي د پروګرام مشر عبدالباسط په وینا تازه پیښه هم د هغې کړې ده چې میاندې او پلاران ماشومانو ته د پولو ضد څاڅکو ورکولو نه انکار کوي او د پولو وارث تازه ښکار شوي ماشوم ته په یو ځل هم د پولو د مخنیوي څاڅکي نه دي اچولی شوي. هغه وایي په خیبر پختونخوا کې د پولو مخ په زیاتو پیښو ښکاره وجه هم دغه ده چې میاندې پلاران ماشومانو ته د پولو پر ضد څاڅکي نه ورکوي.
واقعی چه ډیر زیات دی خو تاسو وګورئ کنه نو دا یو اجتماعي طور باندې زمونږ چې کوم ځای کې ریفیوزل سیوا دي نو دا هغه ځای د خلکو د سمجھ بوجه هغه چي دی هغه هم ریفلیکټ کوي چې دا خلک چې دی دا معاملې فهم سونه دي دا خلک د خپل بچو په صحت داږي چې کومه مسلې دي پاغه باندې سونه پوي دي سونه نه پوي دي نو دا انډایرکټلی دغه خبره هم ریفلیکټ کوي. اگر چې د سرکار د طرف نه د پولیو ایرډیکیشن پروګرام د طرف نه د علماو په شکل کې زمونږ د کمیونیکیشن افسرانو په شکل کې د ټي وي پروګرامونو په شکل کې د سټیج تھیټر پښکل کې د ډور ټو ډور کمپین پښکل کې سارو مخم د دې پروګرام خلک زی او د دې فضایل بیانې او ته ویچې را تاسو د بچو د لپاره د صحت لپاره ډیر زیات ضروری دي. نو زمونږ عوامو ته دا پکار ده دي خاص کر ریفیوزلز ته چې هغه دې صرف دومره دیو کې چې هغه ماشومان له دې وګوري چې کم کندم شوی دي د پولیو په وجه او بیا دې خپل ماشومان فکر وکړي. نو که دا خو ډیر اسانه غوته کې خبره ده چې د پولیو د وجه چې کم ماشومان کندم شوی دي نو زمان نه دی خیال چې څوک مور او پلار به دا زیوي چې هغه به دا وغواړي چې زمان ماشوم
چارواکي زیاتوي چې په خیبر پختونخوا سرخار پیښور کې د اپریل په میاشت کې د پولیو ضد پروپیګنډې وروسته د انکاریانو شمېره سیوا شوې ده چې له وجې په ټوله صوبه کې دا وخت د 200,000 نه سیوا انکاریان موجود دي. د پولیو د مخنیوي ادارې ټیکنیکل فوکل پرسن ډاکټر ندیم جان وینا تر مخه په سیمه کې انکاري والدینو په شمول ماشومانو ته پولیو کترې نه اچولو دروغو ګوتې په نښو کوونکي پولیو چارواکي هم د پرله پسې مثبت پولیو پیښې یوه وجه ده. هغه وایي چې د پولو وارث سرحد نه لري او هر هغه ماشوم په نخښه کوي کومه چې پولو کترې نوي اچولې شوي او هغه قوت مدافعت کمزورې وي.
دې کې یو غټه وجه چې ده کنه هغه زموږ کمیونټي ریزیسټنس او دا ریفیوزل او دویمه چې کومه غټه وجه وانه هغه کې داسې د کمیونټي او د سلطن ټیمون ترمنځ داسې یو سوشل کانټراکټ شو چې هغه به فنګر مارک او ویکسینیشن باندې کوي. دا یو غټ مونږ ته مسله وه او څنګه الحمدلله مو اکسپلور شوې ده او پای باندې مونږ په دواړو طرفونو باندې کار کوو په ډیمانډ سایډ باندې مونږ سپلای باندې.
د خیبر پختونخوا بنو لیکي مروت ضلعو کې د پولو تر ټولو سیوا پیښې رپورټ شوې دي. په بنو کې د پولو د پیښو شمېره درویش او لیکي مروت کې یو لسته د ترڅنګ شمالي وزیرستان نه اته او تورغر نه اوه تر ټولو زیات پولیو کیسونه رپورټ شوې دي. د پولیو د مخنیوي د پروګرام تر مخه په پاکستان کې درویش ضلع داسې دي چرته چې تر اوسه پورې د پولیو پیښې رپورټ شوې دي. په درویش ضلعو کې یولس د خیبر پختونخوا صوبې ضلع شاملې دي. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
ما خوب لیدله ما خوب لیدله نتیجه به ډیر دروخیږي د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه ورور خپل علاج د مرض معلوم کا یا پتا کی زړې یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.